پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. د کندز د مستوفیا چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله د دې ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. خو د دې ولایت یو شمېر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو د ورکړل شوې مالیې په وړاندې دوی ته حکومت هیڅ ډول خدمات نه ترسره کوي. فرانسه وایي چې ځواکونه د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 80 تروریستان د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پوځ پر ټویټر یو بیان کې چې بېګا خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د روان جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په سرحد کې ترسره شوي دي. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغۍ 10 نوي موارد موندلي دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې چې مخکې 14 وو زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د روان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولینو ویلي چې په نویو 10 مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون له طالبانو د امریکا د برمته شوي ساختماني انجینر او قراردادي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د مارک فریریکس په نوم د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو 2 کاله پوره شول. ویل کېږي دغه امریکایي وګړی ښایي په طالبانو پورې د تړلې ډلې حقاني شبکې په ولکه کې وي. خو طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه وایي، خو په خوای ویلي وو چې په دې نوم کوم کس په افغانستان کې نه دی برمته شوی. او متحده عربی امارات وایي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو لخوا توغول شوی بالستیک میزایل ویجاړ کړی دی. دا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو په وړاندې د توغندیو د توغولو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. دغه ائتلاف له کلونو راهیسې د حوثي یاغیانو پر خلاف جنګیږي. لن خبرونه مو واوریدل. خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بیا له طالبانو وغوښتل چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې برمته شوی امریکایي قراردادي دی خوشی کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي که افغانستان سره چټاکې مرستې ونه شي خلک به ومري. طالبان وایي ژر به سړو او ګرمسیرو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شي. خبرونه کې اوروزګان کې د څرځایونو پر ستونزو هم خبرې کوو. او دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې. کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار د سفر پر اغیزو پکې خبرې کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریریچس آزاد کړي. دغه متقاعد نظامی امریکایي 2 کاله وړاندې په خوست کې وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ښاغلي بایدن د غوښتنې په اړه لاسنه دی ویلي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي مخکې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي، باید مارک فریچرز سملاسي خوشی کړي. مارک یو پخوانی متقاعد نظامی انجینیر دی چې 2000 کال د فبروري په 1 دېرشمه په خوست کې هغه مهال چې د بیا رغونې په چارو بوختو وتښتول شو. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوې اعلامیه کې لیکلي د مارک د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معامله او مذاکره د بحث وړ نه ده. اعلامیه کې زیاته شوې مارک هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی، خو بیا هم 2 کاله کېږي چې د طالبانو په بند کې دی. د امریکایانو یا هر بی ګناه ملکي خوندیتوب ته ګواښ د منلو نه دی او یرغمل ظلم او بزدلی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې لیکلي طالبانو ته ښکاره ویلي تر هغه چې یو امریکایي وګړی د طالبانو سره اسیر وي، هغه مشروعیت چې دوی یې غواړي امکان نه لري. خو د طالبانو حکومت د امریکا د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا لومړی ځل ده چې د امریکا حکومت له طالبانو په ډېر جدیت سره د خپل یو وګړي د خوشی کېدو غوښتنه کوي او هغه د دوی د نظام د مشروعیت پوری تړي. خو آیا د مارک ازادي به د دې زمينه برابر کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟ په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدم ازادي رادیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
دا په دې معنا نه ده چې ګنی د مارګ په خوشی کېدو سره به طالبان په رسمیت وپېژندل شي، خو دا به د دوی یو قدم وي، یو ګام وي د امریکا متحده ایالاتو د دوستی او همکاریو په لړ کې، او دا کېدی شي چې د امریکا او د افغانستان د طالبانو ترمنځ د اړیکو یو نوی
راپورونه وایي د امریکا حکومت او د مارک کورنۍ په دې عقیده ده چې هغه د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. داسې راپورونه هم شته چې ګنې حقانی شبکې د مارک د ازادېدو په بدل کې د بشیر نورزی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشیر نورزی په امریکا کې د مخدره موادو او د مافیایي کړیو سره د اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی او زنداری دی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې را روانه چهارشنبه په ګرمسیر او نږدې یوه میاشت وروسته سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیرته پیلېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر بیګا یو ویډیویي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړل. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
لیو اوګدزاند ورسته د پوهنتونونو درسي بهیر بیا پیلېږي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی اقانی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې د ګرمسیرو او سرتسیرو ولایتونو د پوهنتونونو د بیا پیل نیټې داسې اعلان کړې.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د دلوي د 14 نیټې سره درسونه شروع کیږي. درې هفته به مسلسل تجدیدي درسونه دوام وکړي تر څو پاتې درسونه تکمیل شي. راتلونکي سمستر به د 401 کال د حمل په اوله نیټه باندې شروع کیږي، او همدارنګه په سرسیرو ولایتونو کې به درسي بهیر حد 9 تاریخ شروع کیږي.
مولوی حقانی ویل د 14 کال د کانکور بریالي کسان بام په دې څونه یو کې خپل نوملیکنه بشپړوي، او دراتلونکو کال د وری په 20مه به په سرتسیرو او په لمړنۍ نیټه په ګرمسیرو کې خپل اول سمستر پیلوي. د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس په شاوخوا شپږو میاشتو کې د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر په تیره بیا د نجونو لپاره له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر په خپل ویډیوي پیغام کې ونه ویل چې آیا نجونې هم د هلکانو سره په ګډه پوهنتونو ته تلای شي که څنګه. د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس په اکثر ولایتونو کې نجونې له پوهنتونو پاتې شوې، او طالبانو پر لپسې ژمنې کړي چې د دوی په خبره د نجونو د درسونو لپاره به مناسبه فضا رامنځته کوي. په خپله د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي عبدالباقی حقانی څه وخت مخکې ویلي و چې په پوهنتونو کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د پارتیشن یا پردو لګولو په اړه کار کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به وکولی شي د نجونو د تحصیل په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي که څنګه. د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخ دی چې ژر تر ژره د لشپګم ټولګي پورته د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، او هم نجونې په پوهنتونو کې درسونه ته پرېږدي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو لوړ پوړي پلاوی تیرونی ناروې کې لویدیځو ډیپلوماتانو ته ژمنه کړې چې راتلونکي پسرلی د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم راځي، خو اوس یو اقتصادي موضوع راخلو. د کندز د مستوفیات چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا د دغه ادارې په عوایدو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د خود دې ولایت یو شمیر مالیه ورکوونکي انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي، خو په بدل کې هڅ ډول خدمات نه ترلاسه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت د مستفید چارواکي وایي په تیرو څلور میاشتو کې د دې ولایت له عایداتي سرچینو څخه 560 میلیون افغانۍ عواید راټول کړی دی. د دغه ولایت د مستفید د ریاست رئیس ملا محمد نسیم آزادی روډي ته وویل د عوایدو په راټولولو کې شفافیت د دې لامل شو چې د تیر کال ورته مودې په پرتله د دې ولایت په عوایدو کې 80% زیاتوالی رامنځته شي.
نو د تیر نظام پرتله دلته بر 80% مثال زیاتوالی په اودو کې راغلی دی، او موږ د خلکو څخه دا غوښتنه لرو چې د مالیه په ورکولو کې موږ سره پوره پوره همکاري وکړي، ځکه مثال د دوی دغه عواید به انشاءالله یو روپۍ هم نه بې ځای کیږي، او موږ به هم د سالانه د دوی ستونزو د حل لپاره بیل بیل لارې ولټوو چې دوی ستونزې مو حل کړي.
د کندز یو شمیر سوداګر له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې په برخه کې شته ستونزو ته توجه وکړي، او پر دې سربېره سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوي رامنځته کړي تر څو د هیواد د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي او له امله به د دولت عواید هم لوړ شي. د دې ولایت یو تن سوداګر غلام غوث حیرت فاریابی د خپلو د خبرو پر مهال وویل
در زراعت ما توجه نشده من حیث یک بخش مهم اقتصاد ما دیگر در صنعت ما آنقدری که ما در صنعت
پاتی رو دوله سیزو کیز موجه در کرنی سکتور تا هیچ پام لرنه نرسوی او ترسنگ در سوداگری او صنعت پا برخه که هم در پام وار کار ندیسوی نو لامل اوس موجه در نور هیوادونو واریداتی توکو تا محتاجیم که پدې درې برخو کې کار وسی موږ کولای شو په لنډې مودې کې له اوسني اقتصادي بحران څخه ځان خلاص کړو.
یو شمیر کندز میشت ټینګار کوي حکومت باید د خپل کارکوونکو تنخوا په وخت سره ورکړي چې په ټولنه کې اقتصادي دوران بشپړ شي او دغه راز عام ولس ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي تر څو هغوی خپلې مالیې په وخت سره ورکړي. د کندز یو تن قومي مشر عبدالجبار عمر خیل وایي
بنیادی اقتصادی د مملکت چې قوي شوه د منګ د ولس د خواهشات هغه ضرورتونه ټول له دې لارې نه مرفوع کیږي. فقیر به نه پاتې کیږي، غریب به نه پاتې، مامور ته به، معلم ته به، هر یو ته به خپل وخت سره معاش ورکړ شي. او څه اوازونه جګیږي که نه هره ورځ اورو، شکایتونه کیږي، هغه کیږي. نو د دغه شکایتونو د خاموشۍ په خاطر باندې یو قوي اقتصاد پکار دی. اقتصاد د منګ قوي او د هر چا حق په خپل وخت سره ورکړ شي، شاید هغه شکایتونه هم خاموش شي.
د دې ولایت یو تن مالیه ورکوونکی څلوېښت کلن احمد رامین انتقاد کوي او وایي چې هر کال دوی حکومت ته مالیه ورکوي خو تر اوسه پورې حکومت خلکو ته د پام وړ خدمتونه نه دي ترسره کړي.
ما خو پیشتر مالیه می پرداختیم مقابل مالیه کدام سود نه دیدیم در بدل که از ما مالیه جمع میکنه.
پخوانی حکومت ته هم موږ مالیه ورکوله خو حکومت موږ ته هیڅ خدمتونه نه دی وړاندې کړي، ځکه لا هم په کندوز ښار کې ښاري پلان نه دی تطبیق شوی او سړکونه مو خراب دي. کله چې حکومت له خلکو څخه مالیه راټولوي نو باید خدمتونه هم وړاندې کړي تر څو خلک ډاډمن شي چې د دوی پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
په نوموړي ولایت کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره باید ځانګړي پلانونه جوړ کړي او له مخې دې په ټولنه کې بنسټیز کارونه ترسره کړي او له امله یې خلک ډاډمن شي چې پیسې بې ځای نه لګول کیږي تر څو خپلې مالیې په وخت سره حکومت ته وسپاري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړی که له افغانستان سره چټک مرستې ونشي خلک به ومري او ترهګري به پیاوړي شي. هغه دا خبرې بیګا په یو ټویټري بیان کې کړي. تفصیل له صفی الله استانګزی اورو.
انټونیو ګوتریش وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په حال کې دی او د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره دغه هیواد ته نغدي پیسې ورسول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتریش بیګا په یو ټویټري پیغام کې خبرداری ورکړی چې وخت مهمه دی او که چټک اقدام ونه شي خلک به ومري او ناهیلي او ترهګري به پراخه شي. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې افغانستان کې درویشت میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او په کار ده چې له خلکو سره عاجل مرستې وشي. ملګرو ملتونو دا څو وروستۍ اونۍ میلیونونه ډالره کابل ته لیږلي او هلته یې د افغانستان نړیوال بانک یا AIIB له طریقه په خپلو بېلابېلو څانګو ویشلي څو له خلکو سره د مرستو په پروګرامونو یې ولګوي. له دې ډلې یونیسف په ځینو ولایتونو کې د اړینو مرستو او صحي خدماتو سیار ټیمونه او د نقدي مرستو د ویش پروګرامونه پیل کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو اکثرو مرستندویه ادارو خپلې افغانستان څانګې یا وتړلې یا یې له هیواد بهر ولېږدولې. په دې سره له اړمنو افغانانو سره د مرستو بهیر هم ټکنی شو. تر یوه اوږده ځنډ وروسته پرون یو وار بیا د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما استازولۍ او د اروپایي ټولنې ماموریت په کابل کې د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی مرستیال ډاکټر رامز الاکبروف په خپل ټویټر لیکلي په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازو سره موافقه وکړه چې د افغانستان د بشري او اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره به د اروپایي ټولنې لخوا د تمویلیدونکو پروګرامونو د تطبیق بهیر لا پسې ګړندی کړي. په کابل کې دې ناستې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف، د اروپایي ټولنې مرستیال سفیر ارنولد پاولز، د خوړو نړیوال پروګرام، روغتیا نړیوال سازمان، یونیسف، یو ان ډی پی، کډوالو عالي کمشنري او د کډوالۍ سازمان استازي ورغلي وو. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مرستیال سفیر ارنولد پاول هم د پرونۍ ناستې جزئیات خپاره کړل. هغه په خپل ټویټر ویلي چې هیواد دننه لومړنۍ ناسته کې د پروژو د تطبیق په وړاندې په پرتو خنډونو او په هیواد کې د مرستو د مؤثره او دوامدارو لارو په اړه بحث وشو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم رازو زینو سیمایزو تاوده مسالو ته تا اول خبر داده چې په چین کې چارواکو ویلي د هغو کسانو منځ کې د کورونا پیښې پیدا شوي چې د ژمني اولمپیک لپاره د غلطه ورغلی دي. همکار مې احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی د تکل سپ د دې خبر جزئیات څه دي؟
مننه. په چین کې چارواکو اعلان کړی چې د ژمني اولمپیک له ګډونوالو سره په تماس لرونکو خلکو کې د کووید 19 ناروغي و دیرش نوی موارد موندلی دي. دا د کووید 19 د ناروغانو په ورځني شمیر کې البته په چین کې چې مخکې څلور دیرش و ډیر زیاتوالی ښیي. په پیکن کې د راروان ژمني اولمپیک د کمیټې مسؤولو چارواکو بیګا وویل چې په نویو و دیرشو مواردو کې 28 هوایي ډګر ته رارسېدلي کسان دي. د دوی په وینا په دې ډله کې 8 تنه په ژمني اولمپیک کې ګډونوال ورزشکار لوبغاړي یا د ټیمونو چارواکي دي. د ژمني اولمپیک لوبې د فبروري په 14 نیټه پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 28 پورې دوام کوي. د ژمني اولمپیک سګنۍ لوبې د لوبغاړو کارکوونکو او رسنیو لپاره د ډیرو سختو روغتیایي محدودیتونو په شرایطو کې ترسره کیږي، داسې چې له عامو خلکو څخه دوی د ځانګړو تدابیرو په وسیله جلا شوي دي. ورزشکاران او نور کارکوونکو باید په چارتر الوتکو کې سیده پلازمینې پیکینګ ته ورسیږي یا لاړ شي په الوتنو کې، او له دې لوبو سره د اړوندو ټولو کسانو ټستونه به هم په ورځني ډول ترسره کیږي. بلخوا روسي چارواکو خبر ورکړی چې د روسي لوبغاړې والیریا واسنیتسووا د کورونا د ټست نتیجه مثبته راوتلې ده. دا 24 کلنه لوبغاړې اوسمهال په پیکینګ کې په قرنطین کې ده. والیریا پر خپل انسټاګرام پاڼه لیکلی دی چې له بده مرغه په ژمني اولمپیک کې د ګډون لپاره د هیلې نهیلې شوې. هغه زیاتوي ښایي کومه ورځ بیا خپل ځواک ترلاسه کړم، خو هغه به نو بالکل جلا کیسه وي.
بله تکل صاحب، بله موضوع دا ده چې په فرانسا کې چارواکو وایي چې ځواکونه یې د بورکینا فاسو له پوځ سره د ګډو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 60 تروریستان د محاربې له لیکې لرې کړي دي. کلانټ په دې اړه هم وایي اوریدونکو.
هو، فرانسې اعلان کړی چې ځواکونه یې د بورکینا فاسو له پوځي ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې شاوخوا 60 تنه تروریستان شنډ کړي یا د محاربې له لیکو ایستلي دي. د فرانسې پاوز پر ټویټر په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي دي چې دا عملیات د جنوري میاشتې د 14 او 18 ترمنځ له مالی سره د بورکینا فاسو په ګډ سرحد کې ترسره شوي. په بیان کې یادونه شوې چې دا وسلوال د محاربې له لیکې استل شوي دي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې آیا دا وسلوال کسان وژل شوي که نیول شوي.
ډېره مننه تکل صاحب. سلامات او سایکور ودان اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
پاکستان هوکړه کړ چې افغان سوداګرو ته به د سوداګرۍ په برخه کې ځینی اسانتیاوې رامنځته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یک شمې په ورځ ناوخته په یوې خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دې خونې مسؤلینو کابل ته د پاکستان د امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ پلاوي سره په لیدنه کې د دې او ورته نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د راکړې ورکړې په یوه اسانه تګلارې د افغانستان په 18 قلمه صادراتي توکو د پاکستان لخوا د تعرفو معافول، د کرنې په برخه کې له افغانستان سره د پرمختللې شنری مرستې، په بندرونو کې د سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو د حل لپاره د یوې بنسټیزې لارې موندلو، او د دواړو خواوو د یادو ژمنو د عملي کولو لپاره د یوې کمیټې په جوړولو ټینګار او هوکړه کړې. په خبر پاڼه کې راغلي له پاکستانه د راغلي پلاوي سره په یادو مواردو هوکړه کولی شي د افغان سوداګرو ستونزې له دې وروسته کمې او په چارو کې ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې تل افغان سوداګرو د پاکستان په بندرونو کې صادرات او واردات په وړاندې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت وی د ټاپی پروژې چارې به د راتلونکو کال په سلی کې عملاً پیل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کرمی رسنۍ ته پاستوي شوی پیغام کې ویلي چې د دې سترې پروژې ټولې تخنیکي او لوجستیکي چارې بشپړې شوې او عملاً به چارې هم ژر پیل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان له لوري د دې پروژې د عملي کېدو لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. له دې وړاندې شاوخوا درې اونۍ مخکې د ترکمنستان هیواد یو پلاوی هم کابل ته په سفر کې د دې پروژې د ښه همغږۍ په موخه د طالبانو حکومت له اړوندو چارواکو سره لیدنې کړې وې. ټاپي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیک پروژه ده چې په ترکمنستان کې کار وختي بشپړ شوی او اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې به هم پیل شي. او نن په کابل کې افغاني د څو بهرانیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر سل افغاني 350 پوله، یو ایرو 111 افغاني 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغاني 68 پوله، یو سعودي ریال 25 افغاني 33 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 40 پوله، زر هندي کلدار 1200 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1540 افغاني.
اوریدونکو زبیر تر اگرزم خو اوس د لنډې مودې لپاره مایک خپل همکار مرسل زازی ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
زما مرسل زازی سلامونه اومنه. اوروزګان کې میشت کوچیان وایي وچکالی یې څړ ځایونه وچکړي او مالونه یې وګدي. دوی وایي که د مرستې لاس ور ونه غځول شي ښایي له یوې مخې مالداری له لاسه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د یوې رمې په غږ پیلېږي.
د څاریو په دې غږونو پوهېدل سخته ده، خو کوچان چې له دې څاریو سره یې زیات وخت تیر کړي وایي خواړه ترې غواړي خو دې نه لري. دا څاروی چې شمېر یې شاوخوا 300 ته رسېږي کوچانو د ترینکوټ ښار اړوند د څاګي په سیمه کې په یوه دښته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یوه غوجله کې بندي کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالیو یې څړ ځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. له ډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلې. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاري د خوړو د نشتوالي له امله مړه سوي هم دي.
وروره جواري یې نشته، وروره فروړونه یې نشته، وروره کال نوی پې ګرم سه، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړه و کارونه سره سم سول دي. اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول وږي مړې سولې، د تنګې مړې سوي دي او بل ورور له تنګې ولوږي دا وري ومرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا بیا 50 کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څاریو ته وچ واښه اچوي ځکه څړ ځایونه وچ سوي او د څاریو لپاره د خوراک پکښې کې څه نشته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
اوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، پسنم خرڅېږي په 15 په 16000 روپۍ باندې، په یو خروار پرور په 100 باندې خورو هغه په 15 په 16000 ورته رانیسو. مصرفونه کې مرزونه ډېر دي، دوای ورته رانیسو یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولې دي هغه په 1500 راکې.
اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 50 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اوروزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیره زیاته ده او د نورو برخو تر څنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولی دی. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یوه پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه وه چې برمی به ورته ویل کېږي، هلته به سپان ورته کینل کېږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ دپاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو. موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د حیواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسې په مرسته میاشت موږ حیواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنې راتلونکي پسرلي ته چې آباد به وي او څاروي به یې په ګېډه مړې وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او که نه، او که بیا هم د کوچانو څاري ټول کال همدا ډول په بغارو وي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
له کاناډا خبریدونکو تورنټو ستار ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې افغان خبریالانو د کاناډا د ارزښتونو دفاع کړې او اوس زموږ حکومت باید د هغو د ساتلو لپاره اقدام وکړي. لیکي په تېر اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل نیولو زموږ پر نړۍ یو سیوری وغوړاوه. د هغو زړورو افغانانو په څیر چې په یوه یا بله بڼه یې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د هڅو ملاتړ کوو، بل هیچا دغه تیاره دومره نه ده احساس کړې. د ورځپاڼې په لیکنه په دې ډله کې افغان خبریالانو ډېره ونډه اخیستې. دغو خبریالانو د کابل تر سقوط پورې د مختلفو پیښو په اړه راپورونه ورکول او د کاناډا په څیر د لویدیځو هیوادونو د رسنیو ملاتړ کوو. دوی په دې برخه کې ډېر مهم رول لوبولی او خپل کار ته د خطرونو سره سره چې دوی ته د ځان غچ اخیستنې او شکنجې په برخو کې متوجه وو دوام ورکړی دی. د تورنټو ستار په لیکنه د کاناډایانو په توګه موږ د دغو خبریالانو زخت زیات پوروړي وو، خو تر اوسه د دغو په زرګونو خبریالانو په اړه تراژیدي په خپل حال پاتې ده. دغه خبریالان چې ډېرې له افغانستانه وتلي یا په زوره وتلو ته اړ کړای شوي اوس په معقد ډول په پاکستان او نورو هیوادونو کې اوسي. تورنټو ستار لیکي یو شمېر دغو خبریالانو له کاناډا د مرستې غوښتنه کړې چې ورته پناه ورکړي، خو تر اوسه موږ په دې کار کې پاتې راغلي یو. آیا افغانستان تر اوسه د پاکستاني طالبانو لپاره یو خوندي ځای دی؟ نړیوال څیړنیز بنسټ جیمز ټاون فاونډیشن په خپل ویبپاڼه کې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان دلیل لپاره امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی دی. د هغې ډلې چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځ لخوا پرې له عملیاتو وروسته د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ځان لپاره مرکزونه جوړ کړل. دغه مرکزونه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو او دغه راز د نړیوالو ځواکونو تر حملو لاندې وو. د پولې بلې غاړې ته هم د پاکستان پوځ دا ډله د حملو لپاره پنهه کړې وه. د جیمز ټاون فاونډیشن په لیکنه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د تحریک طالبان د ډلې ډېر لوړ پوړي قمندانان ووژل شول او یو شمېر هم د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د ځواکونو لخوا ونیول شول. خو د لیکنې په وینا وروسته له هغې چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه ووتل او د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د دې هېواد وسلوال ځواکونه ړنګ شول، ظاهرا په افغانستان کې د تحریک طالبان ډلې د خوندي ځایونو لپاره نور امنیتي ګواښ نه تر سترګو کېږي. دغه رامنځته شوي وضعیت په پام دغه ډلې هم په پاکستان کې دننه تروریستي حملې زیاتې کړې دي. جیمز ټاون فاونډیشن لیکي، لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستان د پرله پسې غوښتنو سره سره د تحریک طالبان ډلې په وړاندې چې ورسره له کلونو راهیسې نږدې اړیکې پالي، نه یوازې دا چې اقدام نه دی کړی بلکې لا یې د هغې ملاتړ کړی دی. په دې موده کې د پاکستان حکومت توانېدلی چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له دې ډلې سره د سولې خبرې مخته یوسي، چې یوازینۍ نتیجه یې یو موقت اوربند چې هغه هم د تیر کال د دسمبر په 9مه پای ته ورسید.
اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه را اخلو.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایم. د ازادي راډیو څخه د شلمې کلیزې په مناسبت موږ په ازادي راډیو څخه د شلو کالو کې ډېر څه زده کړو. له هرې خپرونې څخه لکه اجتماعي، سیاسي او ټولنیزې، له هرې خپرونې څخه مو بیل بیل خوند واخیستل او یو څه مو تر زده کړل. ازادي راډیو واخه راډیو د ښې خپرونې لري. زه ځانګړی مینهوال یم. السلام.
له هر څونه مخکې د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه، مینه او احترامات وړاندې کوم. رب دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ وي. نوم یې اقبال رضوان، د پکتیکا ولایت مرکز د خرنې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. له هر څونه مخکې د ازادۍ راډیو ته دغه شنکلن مزل او دغه شلمه کلیزه مبارک وي. واقعین د افغانانو د حالات او د هغوی اواز یې په داخل کې تر مشرو چارواکو هر وخت رسولی ده او پر رسنیز ډګر کې د افغانستان ولس لپاره ډیر خدمتونه کړي دي او هم یې همدغه د افغانستان د ولس غمګین تصویر هم په داخل کې چارواکو ته هم نړیوالو ته انځر کړی دی. موږ یې د فعالیتونو څخه راضي یو. رب دې تل همداسې سرفراز او سرولی دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله هم در جمله زابل ولایت تاسو ته پیغام پیدا. ډیر ډیر مننه تاسو رادیو نه ایوان اړي مننه. خدا دی وکی سی نورم پا مختگ وکی او نور هم داسی روشانو چلانده وسی زک از مرش پزبان که دیر اغیز را وستلی دی زک دا ورک عزیزانو پیغامون او داسی نوری شیش اخ پروینی داری خدا دی وکی چی نور هم دارکم زلانده پا دسی وسا زیر خدای پا من شوخت.
زمال خواه هم دومره.